السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوښیستي د موسیقي 2 ساعت خبرونه په تور سره د ورسېدل د یو بل یو ساعت خبرونه په لسولې چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت نن د ثور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ د په یو لړ مراسم سره اول منځله همدې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړه. وی ویل چې نړیوال تروریزم په دې هڅه کې دی چې د اسلام له نوم څخه په ګټه اخیستنه د افغانستان امنیت او ثبات ګډوډ کړي. د روان خبرونې د سر راپور دی، خو په دې خبرونې کې لمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې د غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وای په یمن کې د فوري اوربندې لانسي. دغه د نیپال چارواکي وایي زلزله ځپلو لري پرتو سیمو ته د خوراک دهو دواو پر رسولو توجه کوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لمړی سفی الله ستانکزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس وایي په هیواد کې د دوامداره ثبات دراوسلو لپاره اړتیا ده اساسي قانون په سمته رعایت شي. په کابل کې د فرغندي په وژلو کې د ښکېلو تورنو نه حاصل بخت کسانو لړلې د لسو کسانو څخه پښتني او ځوابونه وشول. او ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت ته پام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په هیواد کې د دوامدار ثبات دراوسلو لپاره اړتیا د سو اساسي قانون په سمته رعایت شي. ښاغلی غنی د سرګندونی نن د مجاهدینو د بریا یا د ثور د اتمی پلمنځغونډه کې د جمهوریت ریاست په ارګ مانی کې وکړي.
البته د دې لپاره چې واقعي او دوامدار ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو، نو په کار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون پر رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووزي.
جمهور رئیس افغانانو ترمنځ پر اعتماد ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو د مناسبو سیاستونو په مخته وړلو سره په ټول هیواد کې امنیت تامین کړي. مجاهدینو له نن درویشت کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په پای ته رسیدو سره خپل حکومت اعلان کړ. په کابل کې د فرخوندی په وژلو کې د ښکېلو نه څلوېښتو تورونو کسانو لړلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې. د کابل ولایت استیناف محکمې ته د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې نن ټول ښکېل نه څلوېښت کسان راوستل شوي او د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي له لسو تنو څخه پوښتنې وکړې. ښاغلي مجددي وویل له پاتې نه دېرشو کسانو به هم په نوبت سره سوال او ځواب وشي او بیا به په مجموعي توګه د ټولو په اړه پرېکړه اعلان کړي. د استیناف محکمې رئیس هم درازې امر وکړ چې د دویمې امنیتي حوزې د کشف د برخې مسؤل هم باید ژر تر ژره ونیول شي او امنیتي چارواکي دې سبا د دې دوسیې د لاروخانی دوه په هدف محکمې ته ورشي. فرخوند شاوخوا دوه میاشت مخکې په کابل کې د شاهد شمشیر زیارت مخې ته د قران پاک د سوزولو په تور د خلکو لخوا په وهلو وهلو مړه او بیا وسوزول شو. او د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته پام زیات کړي. ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مسؤلین هم ورغوښتي وو، خو هیڅ امنیتي مسؤل د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل چې امنیتي چارواکي باید د راتلونکي عمومي غونډې ته ورشي.
متاسفانه چې دوی را نغلل، نو په همدې اساس باندې دا که ستاسو خوښه وي ستاسو رضایت وي د نن ورځې اجنډا به دوشنبې ورځ ته ونیسو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي ادارو مسؤلین ایسته جوابوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې دمې وروسته منال بشیر در واوروي.
د نیپال چارواکو پروند ویلي چې لري پرتو زلزله د پلو سیمو ته د خوراک او دواو پر استولو توجه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې څخه د ژوندۍ پاتې شوی کسانو د موندلو هیلې کمې ښکاري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي د لکشمی ډاکال ویلي لمړیتوب د خوراک او مرستو رسول دي، په ځانګړې توګه هغو سیمو ته چې تر ټولو زیاتې اغیزمنې سوي دي لکه دولاکا او سندوپل چوک. د زیاته کړې چې که داسې راپورونه ورسي چې څوک ژوندي پاته دي هغوی به ولټوي. د دې په وینا له زلزلې یوه اونۍ وروسته به دا ډېره سخته وي چې څوک دې تر ړنګو ودانیو لاندې وموندل سي. چارواکو د زلزلو له کبله د 6621 تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي 14000 کسان ټپیان سوي دي. په وژل سویو کسانو کې لږ تر لږه 50 بهرنیان دي او زر نور اروپایي غرختونکي ورک دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې زلزله کې د نیپال د 28 میلیونه نفوس څخه 8 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي او تر 2 میلیونه پورې خلک خیمو، اوبو، خوراک او دواو ته اړتیا لري. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده د هیواد په شمال ختیځ ځنګل کې 234 نورې ښځې راخوشي کړې دي. د ښځو د راخوشي کېدو اعلان پرون د نایجیریا چارواکو کړی دی. له دې سره په روانه اونۍ کې د ژغورل سوي ښځو شمېره 650 ته رسېدلې ده. پوځ له هغه له څو اونیو هوایي بمباریو وروسته چې په سامي بیا ځنګل کې ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ځینې ښځو چې بوکو حرام ډلې د انساني سپر په توګه کارولې له هغه وروسته وژل سوې چې پر ژغورونکو یې ډزې پیل کړې. د نایجیریا پوځ وایي سیمې ته یې د ښځو او نجونو چې ځینې یې امیندوارې دي د روغتیایي وضعیت کتلو لپاره روغتیایي ټیمونه لیږلي دي. دغه ټولې ښځې او نجونې له ذهني ټکان سره مخامخ سوي دي. دا څرګنده نه ده چې دا هغه زده کوونکي دي چې یو کال وړاندې د چیبوک ولسوالۍ له ښوونځي څخه برمته سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې له تیر کال راهیسې بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې 2000 ښځې او نجونې برمته کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی وو او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې امنیت ټینګ سوی دی. نوموړي دغه راز هم هغه اتیا زره کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یوه بیرنۍ غونډه کې د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربند اعلان سي. روسیه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته د دې غونډې غوښتنه کړې وه. د یمن د جګړې له کبله اغېزمنو سویو خلکو ته د سونګ لپاره مواد، خوراک او دواوې رسول ډېر ستونزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړی دی چې د سونګ د موادو د کمښت له کبله په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه درېدای سي. ښاغلی بان دا خبره د نړیوال سره صلیب سره په همغږي کړې ده. په یو محرمانه غونډه کې روسیه د یوې اعلامیې مسوده پیشنهاد کړه چې د فوري اوربند یا لږ تر لږه د بشري مرستو رسولو لپاره دی په جګړه کې وقفه راسي. او د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالانو پرون ویلي چې دوی په هوستن ښار کې د یوه ایراني فعالې د غیرتي وجنې د قضیې سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. امریکایي څارنوالانو تیره اونۍ یو اردنۍ پناه غوښتونکی محاکمه کړ چې مسلمان دی او علي اوز محمود ارسان نومیږي. ارسان د تهران ضد فعاله ګیلاره باقرزاده له هغه وروسته په ډزو ووژله چې د ده لور یې له یوه عیسوي سره واده ته هڅولې وه. د ټکساس دغه عیسوي اوسیدونکی کوټي بې فرض وروسته په ډزو وژلی موندل سوی و. څارنوالان وایي ارسان د خپلې میرمنې زوی او یوې بلې لور په مرسته دغه دواړه کسان وژلي دي. د دوی لاسته د هغو کسانو د نومونو فهرست هم ورغلی دی چې په راتلونکو کې هدف ګرځېدای سوای، لکه د دې وژنو پلټونکي څارنوالان او د بیفرس پلوان. د ارسان مدافع وکیل دا تورونه خندونکي بللي دي. د هارس ولسوالۍ قاضي دیون اندرسن وویل د خپلې لور د خاوند او د هغې تر ټولو ښه ملګری وژلي او د هغه وجنه پلان کړی و. ثبوتونه دا شک څرګندوي چې په 2012 کال کې د باقرزاده په وجلو کې د ایران حکومت لاس درلود، ځکه چې دې په ښکاره توګه د تهران د ځپونکو تاکتیکونو پر ضد ژغ پورته کړی و.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې روانه خبرونه زه قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نړیوال تروریزم د افغانستان د ثبات ګډوډولو په هڅه کې دی.
تلاشه در از آن طریق به اهداف خود برسیم. ما از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده
ولسمشر دا څرګندونې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. وړاندې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د ولسی جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا او بل ورځ به دوام وکړي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. په دې اړه د راپور سربیره دا هم لرو چې دفاع وزارت وایي لا هم په زابل کې د هغو 130 مسافرو لپاره عملیات جریان لري چې څه باندې 2 میاشتې مخکې تښتول شوي وو.
څومره په توان کې وي د 130 مسافرینو د رخلاصولو لپاره؟ هغوی هم زموږ ورونه دي. وسوال پوس پوره هلې ځلې کوي.
په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د کونړ د ښځو چارو مسؤلین وایي په دغه ولایت کې لا هم د ښځو حقوق نه مراعت کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
څه فکر کوئ؟ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي.
او د خبرونې په پای کې ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم مه هیروئ چې په ژوندۍ بڼه خبریږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د فم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو اوریدلای سي. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې مې ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نړیوال تروریزم هڅه کوي چې د افغانستان ثبات ګډوډ کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د درویشمې کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم وینا وکړه. وی ویل چې هیواد له جګړې سره مخامخ دی او په وینا چې ټول ملت باید په وړاندې آماده اوسي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بله قاسم جان، تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د سور د تمنې ټیپ افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې څخه نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لمانځنه وشوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غنی، جای رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او ګڼ شمېر نور مېلمنو ګډون کړی و. ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په خپل وینا کې وویل دوی نړیوال توریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکي واخلي. توریزستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام له منځه یوسي او له دې طریقې خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نامه څخه ناسمه استفاده وکړي. د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږ ده چې توریزستان نشي کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي. دلته د هیواد له زړولو سرتیرو مننه کوم چې د علماو د فتواګانو سره په همغږۍ کې د توریستي شبکو په وړاندې ولاړ دي او د خپل ځان په قیمت د ملت په وړاندې خطرونه دفع کوي. د غشند حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې د جګړې له تریخ واقعیت سره مخامخ یو او باید ځانونه چمتو کړو او خپل قوت یو کړو. دوی وی چې موږ ستونزې د پخوا پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوري د دینی او ملي ارزښتونو په وړاندې ریښتینې ژمنه او بل اخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای شي. د سول لپاره زموږ هڅې پاک دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو. د غشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل سم چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر لنګېدو وروسته رامنځته شو د مجاهدینو پر وینو او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه وړلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وشي. افغان مجاهدین د 1901 کال د سور په اتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو سره واک ته ورسېدل. که څه هم د دغه ورځ اوس د پخوا په شان نن منځل کېږي، خو بیا هم هر کال د یوې غونډې په جوړولو سره د افغان ولس د مجاهدت، میړانې او سرخندونې یادونه کېږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې په ډېر معلومات درکو چې د افغانستان د دفاع وزارت وی لا هم په زابل او غزنی ولایت کې د بدر پنم په پوځي عملیات جریان لري چې هدف یې د په زابل ولایت کې د یو ډېر شو تشتول سو مسافرو خوشی کېدل دي. خو تر هغه مخکې د ولسی جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکو غونډه چې سبا بل ورځ جوړېږي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړېږي او طالبان هم تایید کړي چې اته استازي ګډون پکښ کوي. د سولې عالي شورا غړي هم د غونډه د سولې د رسمي خبرو لپاره مهمه بولي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپورته غوښنی سو.
که څه هم په دوحه کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کېږي، خو د ولسی جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کېږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره یې موږ تقدیروو، خو یو اعتراض موږ لرو. باید په دې حیات کې آسمان د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزادې موږ موجود وای چې موږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ، موږ دا ډېر وخت نه ناری وایو چې موږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو، نو موږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یوه اته کسیز پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوهې تراوان چوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکرات ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو له دې وړاندې په جاپان، چین او فرانسا کې هم د سولې په اړه په ورته څېړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی، خو په قطر کې د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې راپورونه خپرېږي چې لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اصلي ځای او نیټه څرګنده نه ده. کارپوهان وایي باید حکومت له دې لپاره د سولې د خبرو د پیل لپاره بیړه وکړي چې د سګنی پسرلي جګړې په هیواد کې بېساري دي، او که دغو جګړو ته د پای ټکی کېنښودل شي نو ښایي چې نور درانه تلفات او بد عواقب به ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشام د وڅخه د سهار تر وو بجو پر بیا په همدې څپو د آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یو ډیر شو مسافرو د بیرته خوش کېدو لپاره لا هم د دوی عملیات جریان لري، او په دې عملیاتو کې نږدې 200 وسلوال مخالفین وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه عملیاتو هدف د یو ډیر شو مسافرو بیرته خلاصول او د وسلوال مخالفانو لمنځه وړل دي. نجس سپي راپور راکوي.
سره له دې چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هغې شمنې هم اته ورځې تیریږي چې ویلي وه په راتلونکو لسو ورځو کې به یو دیرش برمته شوي مسافر خوشي شي، خو تر اوسه هم په دې برخه کې د کوم پرمختګ اسراک نه لیدل کېږي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګلو د یو دیرشو مسافرو خوشي کول دي بریالي بولي، او وایي چې په دغو عملیاتو کې نږدې 200 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نوموړي وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرني وسله والهم شامل دي.
په مجموع کې تر اوسه پورې د بدر په عملیاتو کې 89 تنه وژل شوي دي، 98 تنه ټپیان دي، 3 تنه اسیر دي د مخالفینو، اتات یا حلقی مینونه انفجار ورکل شوی دی. همدا په تیرو څلری ساعتو کې په غزنی او زابل کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې کې 4 تنه پاکستانی دي. نو چې زمونږه څومره په توان کې وي د 1 مسافرینو د رخلاصولو لپاره هغوی هم زمونږه ورونه دي وسوال پوز پوره هلې ځلې کوي.
ښاغلي وزیر ونه ویل چې په دې عملیاتو کې څومره افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه پوره هڅې کوي چې 1 مسافر بیرته خوشي شي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، اورزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول شول. په دغو تښتول شویو کسانو کې 1 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول شول. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د زابل سرپرست محمد اشرف ناصری وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د تښتول شویو کسانو سرک نه لیدل کیږي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دغه 1 برمته شو مسافرو د خوشي کېدو لپاره هڅې جدي کړي.
جمهور سره ملاقات $1 million پورې ما مصرف کړی په دې هغه مانی چې زه دوی آزاد کړم. نو موږ هیله توقو له دواړو مشرانو څومره عجل کېدلی شي په دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي، ځکه د هغوی پاملونه منتظر دي او دا یو رواج بیا سرتاسر د افغانستان جوړیږي.
خو کاربوهان بیا د ملکیانو یرغمل نیونه د مخالفانو په جنګي تاکتیک کې بدلون بولي او له حکومت څخه غواړي چې د ملکي وګړو امنیت او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واورېده چې په 9 باندې خپلې خبرونه پیلوي. اوس به هم له اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ لسپانو په نننیو ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دینی علماو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحا کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواک ورسپانې بیا هم دې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاولا الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحا کې په یو غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. هم دې ورسپانې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخستې چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون لمخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو لمخې له دولت خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورسپانې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورسپانې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی.
په جرمنی کې د استیناف محکمه پریکړه وکړه چې هغه افغانانو ته به غرامت نور کوي چې د کورونی غړي د جرمنی قومندان په امر په شوې حمله کې وژل شوی و. د امریکا جنگي جټ الوتکو په 2009 میلادي کال کې د جرمنی ډګروال جورج کلین په غوښتنه په کندوز کې د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولې و بمباري وکړه. په دې حمله کې نږدې سل ملکي وګړي وژل شول. د دې قربانیانو کورنۍ د جرمنی حکومت عرض کړی چې غرامت ورکړي. د جرمنی د استیناف محکمې دا تور هم رد کړ چې په خوانی ډګروال جورج کلین د دندې پر مهال خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی دی. د وشل سو افغانانو مدافع وکیل وایي چې د جرمنی په ستره فدرالي محکمه کې به عرض وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورت کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمنی د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له طبیعي زړه کوه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی، دوی په هیڅ یو باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناتو هم باید په دې کې را سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان دی افغان جاسوس په خبره د حملې امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دی او باید وشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالو جګړې وروسته قراردادونه کړی او په یو تړون کې ویل شوی چې په جګړه کې باید ملکی خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمه د پنځمبه پر دوه ویل چې په کندوز کې د دې خواني قومندان مخ کې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرسته ورغواړي، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته وو. خو شغله پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې د بمباری کوله، د جرمني عسکرو د قومندان ته څو واري ویلي وو چې په سیمه کې کوچنيان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته وو. خود پوپل پوینه جرمنی قومندان غشتل چې نور ته څرګند کړی چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر کړی دی. د جرمنی د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژلسو افغانانو کورنوي ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې وایاندی بیتینا منکی رويټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. دا د قربانیانو د کورنوي مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د ارتیا په صورت کې د اروپا ستري محکمه ترس وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
دو همه مرحله دا چې د جرمني ستري محکمه ته بتو او بیا به د هاګ نړیوالې محکمه ته ځو. زه ډاډ لرم چې د الماني قومندان اشتباه و او نور قاضیان به داونه مني چې د قومندان د یو افغان جاسوس په خله پر ملکی خلکو بمباري کړی ده. محکمې ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړ شوی وو او یو ښځه و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی وو. د جرمني خبری اژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې په خواله په کندوز کې د دې بمباری هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې کچېری مسأله په حق کې نړیواله محکمې ته ورسېده، د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل کچیری د جرمنی حکومت په حق کې داوا وبایلله، بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لالارې کم مسمسونه چې راغلي دی، یو هم د قاری عبدالمتین په نامه دی چې د کندهار ولایت څخه رالېږلی دی. وایي موږ د ټولو مخالفینو څخه غواړو چې د سولې بهیر ته حاضر سي، نور نو بس سي، افغانستان مورانوي، نور د پاکستان په لار مځي، پاکستان د طالبانو او نورو ټولو افغانانو دښمن دی. د زبی الله په نامه د هلمند ولایت څخه یو سمس لرو. دی وایي د افغانستان سوله په پاکستان پسې تړلې ده، کاغه غوښتل چې سوله نو بیا سوله راځي. د بادغیس ولایت څخه د اجمل په نامه هم یو دوست د سمس را لېږلې دی. دی وایي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، کاغه واقعا د سولې له دواړو لورو سره همکاري وکړي نو دا پروسه بریالۍ کېدای شي. یو بل سمسم لرو چې خپل نوم نه دی لیکلی، دی وایي په افغانستان کې چې زندانونه خالی سي سوله به راسي، که زندانونه ډک وي سوله به نه راځي. او د حقیار په نامه یو بل کس هم یو سمس را لېږلی، دی وایي د کندوز له والي او نورو چارواکو نه دا پوښتنه لرم چې په ژمي کې په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالۍ کې یو ډول کارتونه ویشل کېدل، چې پکښ راغلی چې له دولت نه به لاس اخلي د کندوز دی وای د کندوز له والی نه دا سوال کوم چې ولې مو په هغه وخت کې دا خبرګون نه شو چې دا کارتونه د چا لخوا او د چا په لاس خلکو ته ویشل کیږي. که چیرې تاسو هم د ازادۍ ریډیو پر بیلابیلو راپورونو او دغه راز پر نورو رسنیو مسایلو باندې غواړئ موږ ته اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوئ، او که چیرې تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو د 1300 شمیرې له لارې دغه پیغامونه موږ ته رالېږلی سئ او موږ به د خپرونو په جریان کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمې ته ورسېدلو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامدار ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو 49 تورنو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګولو ته پام وکړي. د نیپال چارواکو د زلزله لکبل د 14,621 تنو مړینه تایید کړی ده او همدارز وایي 14,000 کسان ټپیان سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده 234 نورې شذې راخوشي کړې دي. د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالان وایي چې دوی په هوستن ښار کې د ایراني فعالې د وژنې د قضیې سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اور بند اعلان سي.
اوس به هم د سفی الله ستانکزي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د بیکاری د کچې د لوړېدو څخه شکایت کوي. د دې اتحادې مشر معروف قادری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په هیواد کې د بیکاری له امله د اقتصادي ستونزو کچه لوړه شوې ده. ښاغلی قادری د بیکاری لامل د امنیت نشتوالی، پراخ فساد او توپانګې اچونې نشتوالی وباله. هغه زیاته کړه چې له همدې امله په کابل، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د اکثرو فابریکو فعالیتونه درول شوې دي. د بامیان ولایت سوداګری خونی مسولین وایي د تیرو دوو کلونو راپدی خوا د دې ولایت د غالیو اوبدلو صنعت کمرنګه شوی دی. د دې ولایت د سوداګری او صنعت خونی مشر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته په میاشت کې 3000 متر مربع غالۍ له بامیان څخه صادرېدلې. نوموړي وویل د تیرو دوو کلونو راپدی خوا اوس هر میاشت یوازې د 300 متر مربع په اندازه غالۍ بهر ته صادرېږي. ښاغلی حسن زاده د غالیو د صنعت د کمزوري کېدو لامل د غالیو لپاره د مناسب بازار نشتوالی وباله. د کابل ښاروالۍ مسولین وایي پروان المریز کال کې د دې ادارې په عوایدو کې د تیر کال همدېش په ورځو په پرتله 19% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښاروالۍ د عوایدو ریاست مشر عبدالوکیل عطایي نن ازادي راډیو ته وویل پروان المریز کال کې د دې ښاروالۍ په عوایدو کې 2,640,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د زیاته کړه تیر کال همدېش په ورځو ته په کتو دغه اندازه 221,000,000 افغانۍ وه. ښاغلی عطایي له خوده چې په روان کال کې به د کابل ښاروالۍ عواید نور هم زیات شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ سلوخت پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
غوړی د افغانستان سیمولړی او دغه راز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولي نو د ازادي رډیو پانی ته ورسي چې ادرس یې د ازادي رډیو ټکی کام یا ازادي رډیو ټکی اورګ. ازادي رډیو فیسبوک باندې هم لري که تاسو دغه پانی خوښ کړئ نو کولای شئ له ورځنیو خبرونو او راپورونو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړئ. د فیسبوک پانی ادرس د facebook.com/azadiradio او هغه دوستان چې ټوئیټر پانی هم لري د ازادي رادیو د ټوئیټر پانی ادرس د twitter.com/azadiradio. خوست به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د نشې توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي که چیرې د نشې توکو د کاروبار پر وړاندې مسؤلې کشفي او امنیتي ادارې همغږي نسي نو شاید په دې ولایت کې د نشې توکو کاروبار زیات سي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د نشې توکو د کاروبار اجازه ورنه کړي او سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور راکوي.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا د سر ته ونه رسیږي، موږ دا اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و فروش یې زیاتېږي او بالاخره محتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی، نو د دې په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپلو پولیسو سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مزنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام پر درو بجو پیلیږي. البته د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته په دې خبرونه کې په لومړی ساعت کې د په بهرنی هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو او دوهم نیمایي چې یو ساعت دوام کوي، یعنی له څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو ته ځانګړې سوي چې ټاکل سوي سبا او دغه ورځ بل سبا ته ترسره سي. خو مخکې لاغه د کونړ د ښځو چارو ریاست مسولین وایي له هم په دغه ولایت کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او ګڼې ستونزې له هم په دې برخه کې موجود دي. روح‌الله انوري په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته ویل کڅ هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لزګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځوړلو لپاره یو څه کار کړي، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
مثلا
ډیر پټولونه کې حاکم دي چې لامل دي کې چې باید خزه د کورن بار مو زی تعلیم ونی کې هم در مثلا اته خپل د صحت بخش کې هم د ستونزلري چې نشي کوي مثلا یو نارینه ډاکټر د مراجعه کې تاسو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رافشي په مشورتو کې ودونې د دینجونو هم دینجونو هم دار کانو د ستونزه شته ده په بده کې نه کې ورکول دي بدل کول دي مثلا میراث نه ورکول دي یا مثلا د کندي جبري نه کا ده خدغه ټول لامل دي کې چې مثلا خزه پرمختګ ونی کې او دغه مخته خان شي چې تاسو خزه نه خپل حقوق غوري او نه خپل تعلیمي حقوق غوري نه خپل اقتصادي حقوق غوري
هغه ویل باید دینی عالمان قومي مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅه وکړي او هغه دودونه لمنځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي
په ټولنه کې ته ته په اساس یا مستحکمه په ټولنه کې زموږ تاسو قدرمن دینی علما دي البته هغه علما چې وختن دوی په دین باندې حکم دي دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا د ټغه ټول زمينه مسایده کې دوی ډور زیات رول لري به د علما نو زموږ تاسو خبر د کورنۍ غړي دي والدین دي مثلا مشران دي زموږ تاسو به کله شو ټولنه ته موږ تاسو متاس قومي مشران دي مالکان دي سپینګری چې دوی خپل ود نور ودین سره مقایسه کې د خوځو ژوند نور ودونی کې خپل ود کې هم وګوري
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډیره پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو لامل بي ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي
کمر شکن رواجونه دي کور کې لور پیغله را هبل ځوان دي کاغه ور کوي هغه په دسې بیا وته و چې راغې د و دې څخه وته لنیش دوم پسان کې پازونه هغه ته دسې ولور و چې دغه نه ټول سره را کاغه د ورول د وته لنیش
هغه وای د جنو کورنۍ ولخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورختا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو لوسه لوړ خبره ده مولوی عبدالعزیز وای په خابه د جینی کورنۍ لزوم څخه د ولور پنوم په زرګونه او لکونه افغاني غوختلې که څه هم چې په کونړ کې د ولور پنوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوه خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوې دي
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او سفرونه نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي او حالان کې یو غم او غمیز ملک ته راوړی دي علما او د غرول خپل ادا کړی د مسولیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي
دوی وای د همدی رواجو نشتون انجونی او هلکان مجبوروي چې له کور فرار وکړي چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي گفت و شنود
خبر اتره
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود
تاسو دم گرده ای دازدیر دو خبرونو تا غواجی استی سلګونو افغان کارګرانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ او له حکومت څخه غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي دا مظاهره پرون د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادې لخوا د کارګرانو د نړیوال ورځ د لمانځلو په مناسبت رابلل شوی و د راپورونو له مخې د محل د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیون افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وي لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ول سره کړی وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمينه برابر کړي کار زمون حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپل هڅې زیات کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو خزو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمينه ورته برابر کړي هغه ژمنه چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپل ژمنو ودرېږي او خلک د فقر او بیکاری څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو پاس استا محل په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیه چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو وړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د می لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یوه لویه ستونزه وخت ده، او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
او له دې سره د رواني او ساته خبرونې خبري مطالبه او راپورونه هم پای ته رسېږي. زه قسیم سولمل درنه اجازه غواړم. خو د خبرونې په پاتې برخه کې مو د تاندې څانګې اونیس پروګرام اورېدو ته رابولم چې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. چا ویل څه کوي چې څلور کاله پونتون وای لګي پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅیږي، وای اخلا. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتون تللی و، ته ماته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم.
تیر سیمسترونه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سیمستر کې کېنو.
یقینا په تیر کلونو کې موجود وي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي.
څه فکر کوي د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همرا ارزښت لري او کنه؟ په نننې تاندې څانګې کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو په اړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس هومره نوې خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوې خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340,000 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعا سړی حیران شي.
زه محب الله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوقو پوهنځي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست وم. پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. بدلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون تللی و، ته ماته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا د خپل عیني شاهد یم. دا خبر وسره شی و.
ساجد الله قریشی ما د کونړ ولایت څخه. یو پانتون دی، شخصي البته شخصي پانتون دی. نو د څوکړه چي دی تیر سیمسترونی لکه پیسی واغسته نفر راسن پا اتم سیمستر که که نو دیپلومی آغستو تی صرف کنه نو باسی او سلور میشتی ویو ام بم کلا تو کلا نتو نو آگه تی دیپلوم ور کنو شتا ده سی مون مسائل شتا ده
چا تو فره بو خوڑا چا پا دو کو خوڑا چی حیا نا بی جنی دنیا خبو
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو له ژوند او راتلونکي سره لوبې کول بولي او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپله هم په فساد کې ښکیل نه وي. اغلې مروه
د هدا ځوان د اندې سره یو لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي باید دا لوبه هیڅکله د ځوان د اندې سره ونه شي. او زما دا هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات علي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي باید په سمه توګه د هغوی د ټول هویت او څوک چې دولتدار دی یا پیسې لري دې ته هېڅکله دا زمینه ورنه کړلی شي تر څو ډیپلوم واخلي. په دې خاطر چې دا موږ ځوانان یو چې کولی شو دا جامه جوړه کړو او د خپلې ټولنې ته خدمت وکړو نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات علي ته د دولت لخوا نه داسې کسان معرفي شي چې هغه هېڅکله هم په فساد کښې لاس ونه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپله دنده ترسره کړي.
زانت سڑک زانت خون زائی جوڑ کا وہ چھڑو ڈائی اخرا قلم را واخلا بدے نڑائی کے زانت زائی جوڑ کا
دلوڑ ازدہ کو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش منی چی دا سے پیخی چو کلون اوڑان دی وی او عاملانی دا قانون منگولو تسپاری لی.
یقین پتیر کلونو کی موجود وی مگا خپلا پا داگا مورد باندی دیر جدی ہو چی باید اگا کسان چی غواری پا داگا پروسا کی یعنی لاس ووکی یا جالی دیپلومنا جوڑ کی تبان مگا اور سر دیر جدی برخود دا مگا شناسائی کهو زینی کڑی غواری چی پا داگا مورد بانی یعنی راست راہو نوکری او پا داگا مورد بانی تیره وکی اگا امنیتی مسئولین پا دی برخی که مسئولیت لری چی عدلی و قضایی مسئولیت مگا کړی دي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي. یعنی موږ غواړو چې له جال هغه تصویر هغه مسایل چې په تیرو کلونو کې چې دا تجربه سوې ده چې نور یو تعداد هیوادونه دي چې په خپله په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړوي موږ له دغې پروسې نه جلوګیری وکړو.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډېر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کېږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري. د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی خو د هغو د خدای مل شي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسمه وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي.
چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زوانان
هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څه اندېښنه لري. صبغت الله د کابل د قراباغ ولسوالۍ اوسېدونکی او په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي
تشویش دغه راسره دی چې دلته خالي یو اسناد ورکوي هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه د دغه ځای نه فارغه شم څلور کاله زه بعد یعنې زه فارغه شم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کړم سبا ما ته کومه دغه دغه اسناد راکوي دغه بارز شولری کوی نه لری
هر لار در نور کا دې منزل میں مزل دے
د غوځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو. څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري. څوک وایي ولې باید توپیر ولري او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتباره او درسونه یې څومره باکیفیته دي.
نوم مې ګل آغا د ننګرهار ولایت. دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي بیا شخصي ته راځي دا خو ټولو خلکو معلومه ده
چې ارزښت د حکومتي په نسبت کم دی.
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپ موږ ته راکړي چې دا کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه، دغه تشویش موږ لرو، باید دا تشویش موږ رفع شي. خو موږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري، دولتي ډیپلوم چلیږي او د نه چلیږي، باید دوی ته یو ډیپلوم ورکول شي چې دواړه مساوي شي.
ما نوم حشمت الله دی، د کونړ ولایت څخه یم. زیاتره خلک داسې وایي ځکه چې هغه اعتبار چې کابل پوهنتون یا مثلا دولتي پوهنتون لري، شخصي پوهنتون باندې څوک د نوم لا نه تړي. نه ښه درسونه خلک په لوړه کچه باندې درس ورکوي، زیاتره پوهنتون نشته دی چې وزارت تحصیلات لري سرثبت نه دي، لکه بعض شخصي پوهنتون نه دي چې ارزښت نه لري ډیپلوم یې دومره، نه په افغانستان کې نه په خارج کې. ول داسې په ډیپلومونه ورکوي نور پوهنتونونه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې.
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې همزولو. په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپت یادونه وکړه. ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی. اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي، ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش دي. په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښ. دی که یو خوا مهم ترانسکریپت بولي، نو بل خوا وایي چې د ترانسکریپت ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن،
اصلا که شخصي یا دولتي پوهنتونونه دي ټول پوهنتون دی او دواړه عین ارزښت لري. ترانسکریپت موږ ورکوو، لکه باختر پوهنتون یا کابل پوهنتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي، او عین معدل دی، یعنې عین هم لسانس دی هم لسانس دی، عین ارزښت باندې دوی کولی سي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، څهغې کې نمرات ذکر کیږي، دغه کې فیصدي راځي، دغه کې جی پي راځي، او مضامین څه کم ویلي دي، هغه ډېر زیات مهمه ده. ما په نظر باندې کوم دوستان چې بورسونو ته ځي، اکثرا موږ ترانسکریپت ورکو. که به چېرته نور اسنادونه ته غواړي، پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وي چې موقتي، او ډیپلوم غوندې دی چې تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، موږ هغه ورته ورکو څو پورې چې دوی د امتیازاتو نه برخوردار اوسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او کنه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکوو، هغه تصدیق چې خپله له مؤسسې څخه ده، او په زمین کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکاډمیکي اړیکې، یعنی هغه پوهنتونونو سره لري چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کومه تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکو. په دغه برخه کې یعنی ډېر کارونه شوي دي.
همزولو، فولبرایت بورسونه یا سکالرشیپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغان ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشیپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو دا اندېښنه شریک کړه. نو دوی دغه محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ.
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتي و خصوصي
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نه شي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي، که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت. موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي،
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تایید داشته باشه.
ښاغلی نوربخش وایي، دوستانو، چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړی، چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت تر څنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل موږ په دولتي مؤسساتو کې ډیری له 1500 قطع ډیپلوم هم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1550 قطع ډیپلوم موږ پیشنهاد کړی دی. موږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکولی شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
ما
د ننني دور غښتنو ته په پام سره د هر تکړه ځوان هڅه دا ده چې ځان په لوړه کچه په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسیه شي، تاندې څانګې بس کوو. مخې ته مخه
جانوے